السلام علیکم او ستړي مشه د واشنگتن دا پروگرام ګلوبل ویلج دی او زه وکیل خان یم. دا ردی پروگرام سلورم ټوک یا کیس ته او دا یو داسي پروگرام دی چې پکې زموږ مخوب زیدونکو نړۍ کې موجود ستونزو ته جدید حل ویل کیږي. نن په دې پروگرام کې به موږ د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیات شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي. د غلطه په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو ته ورپېخو مسلو ستونزو او مشکلاتو باندې به ویډیوي راپور ګوره. د دې سره سم به موږ تاسو بوزو اسرائیل ته چرته چې د تیرو سو لسیزو راهسې په هغه سیمو کې هم د میوو باغونه لګولې شوي چرته چې د مخکېنه وچې صحراګانې وي. د نور رپورټونو ترڅنګ به تاسو بوزو ایسټر جزیرې ته. ایسټر جزیره یا ټاپو د خپل قدرتي ښایست او اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده. نن سبا دغه ښایسته جزیره د اوبو د خزلې مرکز جوړ شوی. د دمیرستو یو عربیا تاسو ته په خیر راغلی وایو. د مرکزی امریکا په هغه هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیات شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي. د غلطه په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو مرګونو نه یوازې مزدوران، حکومتي چارواکي او د چینو د کارخانو مالکان هم اندېښمن کړي دي. په السالوادور کې د صحت چارواکي وای تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه کسانو مرګ د کومو کیمیاوي سرو یا په سخته ګرمۍ کې د کار په وخت د اوبو نسخلو په سبب شوي. خو د صحت چارواکو ترڅنګ حکومتي ادارې د دغه پیښو پلټنې کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې ویډیوي راپور کې.
د غنیو پریکونکو څو سات وړاندې تر دې چې واستویل مار د غنیو کاروندې ووهي خپل کار پیلوي. دا ډیر ګران او سخت کار دی چې زغم او په وجود ځوان او مضبوط کسان غوړي. د هر ورځ استومانی د وګد واټن د منډې د نیمای په څیر ده. شر کال وړاندې چې د مرکزی امریکا د غوځوانانو کارګرانو دی وی په چټکې زیاتیدونکې ناروغي لامل روختنون ته مخ کړه. ډاکټرانو مندل چې د پښتورګي ناوړه او ځپونکې ناروغي لري.
په داسې وړکې هیواد کې هر ورځ د وسخه تراتو کسانو مړینه د مړینې د کچې چې توقع وي لس دولس زله زیاته ده. دا یو پټه ټولوژنه یا یو خاموش قتل عام دی.
کله چې ډاکټر ګارسیا او نورو په دې اړه تحقیقات فایل کړل نو دای معلومه کړه چې د غنیو د کاروندو د کارګرانو د هرو پنځو تنو لمنځه یوې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دي. په داسې حال کې چې یوه هم د ناروغي اصلي لاملونه دی وینې د لوړ فشار او یا شکرې نه نه لري. جان مورس شاد زلمیتوب ژوند په دې وړو کې ساحلي سیمه کې چې د دې ناروغي مرکز دی د غنیو په پریکول کې تیر کړی دی. د هغه پلار او کا هم د دې ناروغي لوجه مړ شوې دي.
دغه ناروغي ناڅاپه راغله. د ملا درد، تبا او کانګي کول ورسره مل وو.
دغه ناروغي هغه دې ته مجبور کړی دی چې د غنیو پرې کولو کار پرېږدي. اوس په کارونده کې د مرستندوی په توګه کار کوي. هغه وایي دې کار ته اړتیا لري که څه هم چې معاش د ناروغي د کمولو پر درمرو لګښت هم په ډېره ګرانه پوره کوي.
زه باید خپل ځان خیال وساتم او خپل خوراک پرې ستاسو پام وکړم. که زه دا کار ونه کړم نو د پښتورګو پاکونکو ماشين ته مې اړتیا پیدا کیږي چې معنا یې مرګ دی.
رامون اګویلا چې په دې سیمه کې د کاروانګرو د ټولنې مشر دی وایي تیر کال لږ تر لږه لس تنه غړي د پښتورګو د ناروغۍ له امله مړ شوي دي.
کدای سي نور کسان هم وي چې تشخص یې نه وي سوی او مړ شوي. دلته په السلوډور کې ډیر زیات خلک نه غواړي چې دا ومني چې دا ناروغي او وبا وجود لري.
په لومړي سر کې د بوټو د ناروغۍ ضد درملو په اړه داسې فکر کېده چې دا یې لامل دی. خو بیا په دې اړه وضاحت نه و چې دغه کیمیاوي مواد چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون په نورو ځایونو کې هم استعمال شوي هلته یې داسې اغیزه درلوده. ډاکټر ګارسیا وایي یو شی چې نوموړی په فکر یو بله وجه به هم وي د اوبو ډېر کم څښاک دی.
دلته ګرمي ډېره ده، ډېره زیاته. دا ممکن نه ده چې څوک د بدن څخه د خولو په توګه د اوبو وتل په اندازه اوبه وڅښي. موږ ډاډمن نه یو چې دا اصلي لامل دی، یوازنی لامل دی او که ګڼ لاملونه دي او په ګډه د دې ناروغۍ د منځته راتګ سبب کیږي.
په داسې حال کې چې څېړونکي هڅه کوي چې د دې ناروغۍ اصلي لامل معلوم کړي، ځینې ډلې بیا پر دې تمرکز کوي چې د کار کولو په شرایطو کې سمون راولي. د نړۍ په ځینو سیمو کې د غنیو د حاصلاتو ټولولو د ماشینونو په مرسته کیږي. د نیدرلند د سلوادر ګروپ غړي سبستیان توشین وای دا چاره مالی لګښت کموي.
یو څه باید بدل شي، هغه حاصلات او قسطو میکانیزه کول دي او داسې کېدای شي چې کاربرنګر یو ځای په کوآپریټیو کې کار وکړي او په شته د زمکه څخه کار واخلي. نو دې معنی دا سو چې کارګر به زیات سي او یو ستوند دا ده چې پراتونکو لسوز کې به د کارګران چیرته زی.
د هغه ډله او نور بیا هڅه کوي چې په تاوامدار توګه د کار څخه وقفه وکړي او د تیز لمر په وخت کې خوندي ځای کې وي. کته کې وي کنه خو د بدن اوبه پوره وي. هغه په دې توانیدل دي چې په هیواد کې د بوري جوړولو لوی تولیدونکي وهڅوي چې دا د شرکت پالیسی کړي. د یو شرکت مالک جویان رایت وای چې ستونزه دا ده چې یوازې 8% پروسس شوی بوره د شرکت لمزه کې ترلاسه کیږي.
د خلکو کانې کول چې آرام دي کوي او وبدي په یو خاص مقدار کې او وخت کې وڅشي یو څه ګران کار دي.
دا ګران نه ده چې په دې پوشي چې ولی دلته په کاروند کې کار ته دوام ورکول ډېری ګټي لري، ځکه چې کارګر وقفه وکړي نو معاش کمیږي، ځکه چې هغه ته د ساعت او غنیو د پریکولو په حساب پیسې ورکول کیږي.
هر څوک په خپل حساب او طریقه کار کوي. ځین وختونه څوک نه غواړي چې آرام وکړي خو ورسته بدن درد کوي.
د سولډر ډلې د دې هڅه هم کړې چې یو نوی آله چې پاسرلیا کې جوړه شوې معرفي کړي.
دا ډېر زیاته مرسته کوي. اوس موږ لاسونه ډېر نستړي کیږي. موږ په خپل ټول وجود احساسو. دا غاله په لږ هڅه ډېر زیات غني پرې کوي. موږ ډېر زیات تولید کوو خو دا غاله بل ډول موادو څخه جوړه شوی تر موږ چټک کار کوي.
د دې معنی دا شو چې کارګر او زیاته د ماخسته شي ځنی وخت با ساعتونه ولګيږي. خپل عالی تیری کړی چې د دې معنی دا شو چې په ورځ کې لسمه برخه معاش له لاس ورکوي. د نورو لپاره یا کوچني کاروانګرو لپاره د نوي ماشين بایا هم یو خنډ دی.
دغه د تخمیرولو ځای دی.
جیون رایت یو پروګرام پیل کړی چې په ځنګلونو کې کاکاو کوي.
په شخصي لحاظ داسې فکر کوم چې د کاکاو کرل د غنی بدل کېدای شي. کاکاو دایمي ونو ته اړتیا لري. د دې معنی دا سو چې زراعتي ځنګلونه په نسبتا دوستانه چاپیریال کې خلکو ته د کارونو فرصت برابروي.
نویو فصلونو ته بدلول وخت او پیسې غوړي چې کوچني کاروانګری نه لري. دا یو وجه ده چې د سلوادور ډاټ ډلې چیرونکې ټوینسن وای په دې صنعت کې بدلون په لار خو ورو دی، ځکه چې د بوري لوی فابریکه خپل زیاتره مواد د کوچنیو کاروانګرو څخه اخلي.
ډېری زیاتې د نوو کاروبارونو طریقې په چټکۍ په کار نه اچول کیږي، ځکه چې په دې صنعت کې دا دوه ډېر مضبوط دي او د دې علاوه د حکومت لخوا هم په دې اړه قوانين دي چې د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده او ضروري نه ده چې په هر کزیه کې دی پرمختګ وسی.
په عین حال کې په دې ورستیو کې د باستون په هانتون درې کلنه څېړنه پیل کړې چې دا معلومه کړې چې په تیرو دوو لسیزو کې د مرکزی امریکا د 15,000 څخه زیاتو کاروانګرو له څو وجې مړ شوي دي.
او ستاسو بوزو اسرائیل ته. په اسرائیل کې د 1300 لسیزو راهسه په هغه سیمو کې هم د میوه باغونه لګولې شوې چرته چې مخکې اوچه صحراګانې وي. دغه سیمو ته د 150 کیلومتره لرې نه په پایپونو کې اوبر اوستل شوې او سره د دې د کورونو غندا او بودو پاکول ورستو د باغونو ته ورکول کیږي. دغه صحراګانې اوس په لوی لوی باغونو کې بدل شوې چرته چې هر کال په سوونو ټنه میوه ترلاسه کیږي. دا هر څه څنګه کیږي په یو ویډیو وی راپور کې تاسو ګورئ.
یو سی شیک د خورما یو لوی فارم ساتنه کوي. اتلس زره ونی په کال کې شپاره سوا ټنه خورما تولیدوي. دا خورما د نړۍ نورو هیوادونو ته صادروي. خصوص دا نسی ویلای چې د خورما د فارم څخه وړاندې دلته سو.
دا د مردار سمندر برخوا دلته مخکې هیڅ شی ودنه وکړي.
دلتا کرل ممکنه ده ځکه په تیرو دوه لسیزو کې اسرائیل د ځمکې تر ټولو وچ ځایونو کې د اوبو تحفظ ریسایکل کول او ته د اوبو تولید کې نړۍ مشر جوړ سوی. سلویشت کاله پخوا دا سینو چې کلا په لومړی ځل دا فارم کرل سوی وو.
په پیل کې موږ خوشبینه وو، خو ډیر زر په دې پوسو که موږ غواړو پر مخ لاړ شو او وده وکړو نو موږ باید خپل فکر بدل کړو.
اوس شیک د خپل فارم لپاره ټولی هغه د نالۍ اوبه کاروي چې سپا کړی سوی دي او بیرته استعمال کېدای سي. د دیرش میله لري له یروشلم څخه راځي. په اسرائیل کې د فاضله موادو و اتیا سلنه اوبه د کرنې لپاره د استعمالو جوګه کړی سوی دي. کتا سو دلته د اوبو رسولو لپاره مستوي سیستم نه درلود، دا زمکه به څنګه ښکارې ده؟
بشپړه سارا هیڅ نه،
یوازې ریسایکل اوبه نه دي. اسرائیل وس د سکلو اوبو هم د بحریه روم څخه تولیدوي.
دا په نړۍ کې تر ټولو لویه دا ډول د اوبو پروژه ده.
هوري شور زه هغه 15 د اوبو پاکولو پلانټونو یا کارخانو ته بوتلم چې د اسرائیل د حکومت د اوبو د ادارې تر انتظام لاندې دي. اسرائیل 15 اتیا سلنه د ټراک اوبه د ریورس اوسموک ټکنالوژي لاري د پاکولو څخه راځي چې لګښت په ورستیو کلونو کې راټیټ شوی.
شل د کې مخ کې د سمندر اوبه وي.
موسمی بدلون او په چټکی سره زیاتیدونکو آبادی لپاره ضربه دوا نوري کارخانې یا پلانټونه پر ځای کړی سي. اسرائیل دا پلان هم لري چې سمندري اوبه پاک کړي، کم چې به په یو وخت کې داسمه د پاکولو اوبو سرچینه و، خو وس د موسمی بدلون او زیات استعمال له امله ختم شوی.
د کم څه چې وړاندوینه سی و تر هغه ډیر زیات بد حالات دي.
کیرم برومبرګ د اسرائیل د مالیاتی ادارې ایکوپیز ډایریکټر دی چې د سمیز حل لپاره اسرائیلی، فلسطینی او د اردن خلک راټولوي.
په دې سم کې موسمی بدلون غواښ دومره لوی دی کچیر موږ د غوانیانو سره په ګډه کار و نه کړ نو موږ هم په خطر کې یو.
د نړیوال تړون تر مخه د فلسطین غربي غاړه او غزا خپل ډیری اوبه له اسرائیل اخلي. اسرائیل اکثره په خاصه توګه غزا ته د اوبو سپلای محدود کړي. د برومبرګ په وینا دا انتظام ډیر بے باوري دی.
د نړی په دې متنازه برخه کې په یو بل اړتیا له سیاسي اړخه شي پای نه لري. لاندې عمله په ایکوپیس کې موږ هڅه کوو چې څنګه موږ په یو بل انحصار کولای شو.
ایکوپیس دا وړاندیز کوي چې د غزا په ساحل د 15 میله سره د نړیوال پانګونې په مرسته خپل د اوبو پاکولو کارخانه جوړ کړي.
موږ په یو کښتۍ کې یو، یا خو به موږ په ګډه دا کښتۍ تر ځای ورسوو او یا به هم دلته غرق شي.
د وس لپاره اسرائیل په خپل په مخسي د اوبو پاکولو لپاره د پانګونو سره په مطبوعاتو کې کمپاین هم پیلوي. د فلسطین په اسرائیل اوبو او برېښنا د انحصار په اړه اوري شوروي اسرائیل غواړي چې ګاونډي خپل اوبه تولید کړي.
د مثال په توګه که فلسطین استعمالي یا خرابې اوبه د اسرائیل په توګه پاکې کړي، دوی د هغه اوبو معیار 40 سلنه لوړ کولای شي. دا ډېرې اوبه دي، خدای دا نه کوي.
د فلسطین د اوبو پخوانی وزیر شداد اتیلی وای دوی دا کار ځکه نه کوي چې دوی ته اجازه نه ده ورکړل سوی. په خاصه توګه د اسرائیل لخوا د غزا په پټۍ سي یو لس کلونو د بندیز او تندره وډله اماس ډلې اوالای ورکړي.
کله چې ستاسو خلک په زندان کې وي، اوبه ونه لري، برېښنا نه وي، خوراک نه وي، ورسره په غزه کې خلک هیڅ امید نه لري. زموږ خلک نا امید دي.
د ایکوپیس برومبرګ هم په دې موافقه دی چې په غزه کې مایوسه حالات دي.
خرابې اوبه یوازې په غزه کې نه پاتې کیږي، دا په ښکاره ډول د ځمکې لاندې اوبه په دواړو خواوو ککړوي.
هغه ماته هغه فاضله اوبه ښکاره کړي چې هغه دیوال سره بیږي چې غزه له اسرائیل څخه جلا کوي.
دلته په غزه کې دا یو چلیدونکي بم پر شان ده او د ناروغۍ د خپرېدو ډېر امکان دی.
ملګری ملتونه د نتیجه ته رسیدلی دي چې د اوبو، برېښنا او صفایي د کمی له امله به تر 2000 پوري غزا د اوسېدو وړ نه وي. د سره د نړیوالو مرستندوی ډلو او بیړنۍ مرستې چمتو کولو ته وهڅولي.
اوس د امریکا ویسکانسن ایالت د امریکا ویسکانسن ایالت ځنې هغه کلیوالي سیمې چرته چې د زیات عمر د خلکو شمیره زیاته شوی او د ځوانانو په خاصه توګه هغه خلکو چې ماشومان لري د هغوی شمیره کمه شوی. د دغې له سبب په یو کلیواله سیمه کې د ماشومانو سکولونه تړل شوی. دغه ماشومان اوس لس میله لري یوې بلې سیمې ته سفر کوي چې خپلې زده کړې تر سره کړي. د سکولونو تړل کېدو بیا په دغه کلیوالو سیمو کې د خلکو ترمنځ اختلافات سیوا کړي. د دغه سیمو د زده کوونکو ستونزې او د دوی د میندو او پلارانو اندېښنو په اړه نور تفصیل په دې ویډیو راپور کې.
هر سهار شپه کلن برادیش لامپ د ویسکانسن ایالت د ایرینا سیمه څخه بس تخیجی او گاونډی خارګوټی سپرینګ گرینتا د خپل نوی خوندیت د ورتګ لپاره لاس مایل سفر کوي. یو څه بلاکونه لري د ایرینا سیمه ابتدایي خوندې چې اوس یو خالی ودانې ده. تیر کال هلته د برادی ابتدایي خوندې وو د هغه مور داسې وایي.
هغه وس رو رو ور سره مخته کیږي. هغه نوی ملګری پیدا کړی او هغه په دې خوشاله دی، خو زه فکر کوم چې ځینې ورځ خفه هم وي، په خاصه چې مشکله د هغه په خوانی سکول څخه تیریږي.
د هغه خوانځي وټړل شو چې پیسې وسپمول شي. دا کار د هیواد په ټولو کلیوالي سیمو کې کیږي چې پکې د مرکزی وسکانسن ولسوالي ریور ویلی خوانځي هم شامل دي. او په تیرو دوه کلونو کې په دوه خارګوډي کې دوه نور ابتدایي خوانځي هم وټړل شو. ځینې خلک د مدیسن خار د کار لپاره دي چې نیم ساعت لري دي. او دغه سیمه چې د خلکو د دلچسپي ځایونه هم شته، لکه د فرینک لوی کور او د ټالسن سټویو هم شامل ده. ټایمبر
که څه هم په مجموعي توګه زموږ سیمه پراخیږي او زموږ په سیمه کې د شپېته کاله څخه زیات عمر لرونکي په زیاتېدو دي او تکاو څو خلکو په مرکز بدلیږي، نو په دې خاطر موږ هغو کورنیو دپاره موبیت د لاسه ورکوو چې په روایتي لحاظ د ماشومانو د زیږېدو عمرونه وي. دا په حقیقت کې د شمیر خبره ده. دا په دې خاطر د شمیرو لوبه ده، ځکه چې د زده کوونکو شمیر په حساب موږ ته پیسې راکول کیږي.
خو دلته ټولو لپاره یقینا د شمیر نه پرته نور څه دي. د ښوونځیو د تړل کېدو له وجې ټولنې سره بېلې شوې او خارګوډي د یوه او بل پر ضد درولي.
دا ډېر ګران و، په روحي لحاظ هم ګران کار و او اوس هم ګران دی. په اصل کې دا زموږ د ژوند ډېر مهمه برخه وه.
کیرن ویلکنس له تیرو څو کلونو راهیسې د ایرینا په ابتدایي ښوونځي کې استاد ده.
گاونډیان د یو بل سره خبرې بندې کړې، موږ دوستی او ملګرتیا سره تقسیم سوې.
رښتیا نو خبره تر دې ځای ده؟
اوس خبره تر د بریده رسېدلې.
ویلکنسن او نور وایي کله چې ایرینا ښوونځی وتړل شو، د ښار زړه له منځه ولاړ او ټولنې او اقتصاد د ودې لپاره یوازې یو کافي او چیز مغزه پاتې شوه. اوډمن وایي چې ښوونځی چې ځوانان راجلبوي، د هغه نه په غیر یو د هڅو د ختمېدو بهیر پیل شوی.
زه دا فکر نه کوم چې کورنۍ نور غواړي چې دلته راسي. هغوی اوس نور شارونه کتل پیل کړي او ایرینا کې به هیڅ هم نه کېږي. او زما په فکر بلاخر به دغه ځای ختم سي.
د لون راک اوسیدونکو هم ورته اندېښنه لري. کیتی روسنګ چې د ښار په ابتدایي ښوونځي کې استاد وه، هغه هم اوس تړل شوی. هغه د نورو زده کوونکو په شان اوس سپرینګ گرین ته کډه شوی او هلته اوس په ښوونځي کې درس ورکوي.
دا ډېر زیات ګرانه وه. ما خپل ټول دنده ټول وخت دلته درس ورکوي او ډېر ښه کورنۍ چاپېریال یې درلود. اوس هم چې زه په لون روک کې یم، دا یو بله اندېښنه هم لري چې لون روک کې زموږ جایدادونه سره به څه کېږي او زموږ د کورنۍ بیه به څنګه سي. آیا هغه به خپل قیمت وبایلي؟
د ښوونځي رئیس وارموت وایي د ښوونځیو تړل اسانه نه و او دوه کاله مخکې د مالی د اضافې په اړه د اوسیدونکو رای ورکولو ناکامي سره مخامخ شو او ایالت لخوا د بودیجې ورکولو کومه فرموله وجه هغه وایي چې موږ بل خواخه نه درلوده.
زما په فکر زموږ یو سخته پریکړه په دې خاطر وکړه چې زده کوونکو ته خدمات ورسوو او هغوی ته وکړی سو ډیر بهترینه د زده کړې چاپیریال د خپلو تجربو پر اساس برابر کړو.
دا ګټ کار کول ګټی لري، په داسې حال کې چې ورمت نوې تیارې شوي خوانځي راخکاره کوي.
اوس مهال په دې ودانۍ کې د تیرو څو کالو په پرتله ډیر زیات ماشومان دي او دا ښه کار دی. ښه خبر ده. دا موږ ته د فرصت برابروي چې موږ په صنفونو کې د جنس برخود او د توان د کچ پر حساب بیلانس وساتو.
او هغه دا هم ویل چې زده کوونکي د مشرانو په پرتله ځای پر ځای کول آسان دي.
او زه خپل نور همکارانو په نسبت ډیر ملګری جوړوم.
د مثال په توګه لاس کلانه لادیا جانسن او کلی کلی واچ اوس د سپرینګ گرین په خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکی دي.
موږ خپل سامانونه خوندي کولو لپاره ځای لرو او نور ډیر مسولیت مو په غاړه دی او د یو سن څخه تر بل پورې باید سفر وکړو. ما ته خوند راکوي د سامانونو کلفول او د زده کړې لپاره ځای هم لرو.
خرهختیا تاسو له دې مخکې داسې څه نه درلود؟
نه.
لکه چې په نورو ځایونو کې یو ځای کول څه نوي کار نه دی. په 1980 کال کې د بدلون یوه بله دوره وه او ولسوالۍ د څلورو منځني ښوونځیو څخه یو ته انتقال شوه. لکه څنګه چې د ریور ویلي د ښوونځي رئیس ټام ورمات وایي، هدف دا دی چې زده کوونکي صنفونو او پروګرامونو ته لاسرسی ولري چې په کوچنیو ښوونځیو کې نشته.
موږ ډیر زیات په زړه پورې او د ټکنالوژي د زده کړې پروګرامونه لرو. موږ د ویلډینګ پروګرام لرو، موږ د موټرونو د جوړولو پروګرام لرو، موږ د تجارت پروګرام لرو، موږ د کرنې پروګرام لرو.
ډیر وختونه چې کلا په ټولنه کې خنځې وتړل سي نو ټولنه هم ورسره وتړل سي.
د زده کړې کارپو جولی انډر وود وایي که څه هم د خنځې او داسې بندیدل د کوچني خرګوټي لپاره تبایي وي، خو د ولسوالۍ لپاره یو ځای کېدل تر ټولو غوره ده. هر لار ده
تاسو غواړئ چې تر سهاده چې ممکن وي روښانه پاتې سي، نو کله چې تاسو دا د لاسه ورکوي د دې معنی دا وي چې زده کوونکي او پروګرامونه کې کمی راسي، نو بیا نور زده کوونکي او نور پروګرامونه هم کم سي. دا یو بد ویره ده.
هغه د هم وای د کلیوالو سیمو خوندزی لکه د ریور ویلی هم د دې د چند اقتصادي بدحالی مثال دی.
تاسو د وسکانسن ایالت جغرافیایي نقشو ته پام وکړئ نو تاسو ته به معلوم سي چې نه یوازې د کلیوالو سیمو ځخه نفوس انتقال شوی، بلکې دغه سیمې د هوایي د په حساب نوري هم غریب شوی. نور هغوی د لوی ستونزو لپاره لږ منابع لري.
او اوس د یو ځای کولو سربیره ولسوالۍ بیا هم د کارونو پر مخ وړلو لپاره د بودیجې د کمی سره مخ دي. نو د میاش په پایل کې په رای ورکوونکو ته د مالی د زیاتوالي وړاندیز وکړ چې د ناکامۍ سره مخ شو. کله چې موږ د انتخاباتو لمخې خبرې کولې نو ټام وارن راته وویل
موږ دا وخت د خپلو زده کوونکو لپاره ډیر غوره د هنر او موزیکۍ سنفون لرو، د اسانو زغرولو ډله هم لرو.
نو تاسو دا وایئ چې دا ټول اوس کېدای شي د خطر سره مخ شي؟
پرته له کوم شکه دا د خطر سره مخ کېدای شي.
د اړینه د خرګوټي لپاره بیا هم هیله شته چې په خوا څخه یې نوی راتلونکی جوړ کړي. پانزوس کال مخکې کله چې جی جونز په اتم ټولګي کې وو نو هغه بعد ایرینا خوانځي چې هغه وخت د اتم په نوم یادېده د سیاحت کار کاوه.
دا د کلی دفتر دی، د پولیسو مرکز به دغه ځای نیسي.
نو هغه د خاریانو د هغه ډلې څخه دی چې هدف یې دغه ویران ودانۍ ته یو نوی مقصد ورکړي او د ټولنې پولیس د شان د ماشومان د پاملرنې په مرکز بدل کړي.
زه د جنگ برخه وم چې ژوندۍ باید خلاصې پاتې وي. موږ ناکامه سو، نو کله چې ژوند مشکل درکړي نه یو حل براباسي.
جونز وای د ژمنه او بودیجې ترتیا لري، خو هغه داسې فکر کوي چې د دې ښار د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره به هم دلته پاتې شي.
د بحر الکایل په غاړه د ایستر جزیره یا ټاپو چې د خپل قدرتي خایست او د اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهوره ده. د غسیمه د سیلانیانو لپاره هم تر ټولو خوښ ځای دی، چرته چې ډیر پخوانی بوتان هم شته. خو نن سبا دغه خایسته جزیره د اوبو د خزلې مرکز جوړ شوی. دغه ټاپ او سمندري اوبو کې پلاستیکونه، د شیشې بوتلې او نور داسې ګندونه راځي چې ساحلي غاړې د ورتګ نه وسته. ځنې ځایي خلکو بیا په خپل سر او د ځنې غیر دولتي ادارو په مرسته دغه تا د صفایي کار هم شروع کړي. خو دوی وايي د ساحل د ساحلي غاړې پاکول د دوی د وس کار نه دی. نور تفصیل په دې ویډیو راپور کې.
پښګو کې د پلاستیک وړې ټوکرې او په غټو ډبرو کې د لوی پلاستیک راټولول د صفایي د دې کارکونکو کار د نه ختمېدو کار دی.
او دا به حقیقت دی.
دا پلاستیک دی؟
هو دا پلاستیک دی. دا ټول ګټ د مایکرو پلاستیک جوړ دی.
انا ماریا سیول انجینیر ده چې د ځایي حکومت سره کار کوي، د دې ټیم مشري کوي.
دا څپې د ساحل سره جنگي کې چې ور سره د پلاستیک غټي ټوټي هم وړي چې بیا یې راټولول نور هم ګران شي، ځکه چې تاسو کله کله لوی ګټانو چتوي نو دغه ګن پکې لاندې ورشي او د دې برخه جوړ شي.
دا د فطرت او د دې ځای برخه جوړه سوي ده، خو څه د کمل ځای دی چې بلا خزل پکې را جمع سوي ده. موږ په جنوبي بحر الکاهل کې په ایستر جزیره کې یو چې یو لری پرته جزیره ده. دا د چپلی د ساحل څخه 2200 میل لري ده چې پکې پولینیشن جبکی ورته راپاو نوی ویل کیږي. دلته په مشکله 5000 وګړي ژوند کوي چې ډیره ښکلې سیمه لري. او دلته د یو لسو قبل مسیحي د زمانه د زر څخه زیات بوتان هم دي چې ورته موای ویل کیږي. دا ډیر ښایسته ځای دی.
نړۍ سمندر ته خزله غورځوي چې زموږ پر ساحل راجمع کیږي. دا داسې لکه چې څوک درته په سر ټوپک شیږدي او درته وایي چې تاسو به دا هر څه قبلوي.
پیډرو اډمانس پاوا د دې جزیرې د یوازنی شارګوټي هنګر والا اوجده مودې راهیسې ناظم دی. وایي ایست جزیرا د جنوبي بحر الکاهل په منځ کې د خزلې د غرزولو سره نږدې پرته ده چې ټوله خزلې ساحل ته راټولېږي.
خزلې لا خورن راځي، ډیر زیات ده. دا هر کال نور زیاتېږي.
او کال په کال خلک هم زیاتیږي. په ایسټر جزیره کې په تیرو شلو کالو کې د خلکو آبادی ډیره زیاته شوې ده. هر کال په جهازونو کې تر یو لک پوری سیلګری دلته راځي چې ورسره کارونه او پیسې زیاتیږي، خو نوي چیلنجونه هم د ځان سره راوړي.
دا ځای لکه د شیشې یو لوی عجایب گھر وي.
د شیشې
وو دا ډیر نازک دی او کله چې دلته ډیرې گاډی راسی نو د پخوانیو مقدس ځایونو ته د زیان رسیدو امکانات هم ورسره زیاتیږي، او دا ټوله جزیره ترې ډکه ده.
ډیر خلک، ډیر گاډی او ډیره خزله.
او ډیر خزله.
یو داسې جزیره چې د استعمال هر یو توګیه د بهر څخه راغواړي. ځایي چارواکي وایي دلته هر ورځ د شلو ټنو زیات خزله غورځول کیږي، چې یو مسله پکې د ځای ده چې د درې شپېته مربع میلا په دې جزیره کې د خزلې یو ځای دی.
مونږ سره صرف یو ځای دی چې خزلې پکې غورځولی شو، ځکه چې باقي ټوله سیمه قومي پارک دی او د دې ځایي آبادۍ دومره په توندۍ سره زیاتیږي چې مونږ سره د خزلې د سنبالولو ځای نشته.
د دې جزیرې خلک دا یو لویا سنجیده مسله ګڼي او حالاتو د سمولو هلې ځلې کوي، چې پکې د ریسایکل پلانټ هم خپل کار کوي چې ورته د پلاستیکونو، بوتلو او الکترونیک سامان غرونه ولاړ دي. دلته دا سامان چکول کیږي او ځینې پکې د بیا استعمال لپاره مرکزی چیلې ته هم استول کیږي، چې د دې جزیرې واکمن حکومت دی. الیگزینډر توګي ویرا دا پلانټ چلوي چې په کال 2016 کې لګول شوی.
دا مسله په ښکاره د خلکو د عادتونو د بدلون سره تعلق لري. که 40% خلکو چې نن سبا خپل غزله ریسایکل کوي خپل عادتونه بدل کړي، نو 40% به ورسره د ستونزه هواره شي. خو مسله دا ده چې موږ باید د خلکو عادتونه څنګه بدلو.
دلته د خزلې سنبالولو دا بل وړه خو ډیره عجیبه طریقه هم ده. مهانی چیپو د پیانوز دکړی او نړیوال کانسرت کې د نوم ګټلو زوړان دی په ایسټر جزیره کې لوی سویدا. هغه بیا دلته راغلی او ماشومان ته یو داسي سکول کې میوزیک سبق شای چې د غورځول سوو توګو یا ټراش ز جوړ دی.
مونږ سو شکر چې دا خو سمه ده چې مونږ سره ماشومان او استادان هم شته او د زده کړې شوق هم. خو د سکول ودانۍ څنګه جوړه کړو چې ماشومان کې د خپل ځای د پاک ساتلو خیال پیدا کړي، چې د دې جزیرې لوی ستونزه ده.
د آرټ او میوزیک دا سکول 2014 کې پرانستل شوی دی.
د دې سکول په دیوالونو کې 2500 زاړه ټایرونه، 40000 د ښیښې بوتلونه او نږدې 40000 کانونه کارول شوي دي. د بجلی لپاره شمسی ښیښې لګول شوي دي او د باران اوبو جمع کولو لپاره ټانکۍ هم جوړې دي چې 40 لیتره باراني اوبه زیرمه کوي.
مهانی وای په دې سکول کې د سلسله خزيات ماشومان د راپانوي مشرانو څخه روایتي او کلاسیکی میوزیکس د کړې کوي.
مونږ د هغه خلکو بچی او چاچې دغه زړی مجسمې جوړ کړی دي او مونږ د هغه زمانی یو ژوندۍ کلچر یو. مونږ هم د هغه پخوانی خلکو ژبه وایو. مونږ هم هغه کلچر لرو چې مونږ ته د خپل پخوانی مشرانو نه راپاتې دي، او د داسې کلچر دی چې د ګلوبلایزیشن د لاسا په ختمېدو دی. مونږ نه پوهیږو چې څنګه یې بچ کړو، او یو داسې قیمتي خزانه ده.
شاروال وای د خپل کلچر سره دغه سیمینه د دې ځای د قدرتۍ ښکلا د خوندې ساتلو لپاره مهمه ده.
دا داسې خبر دی چې تاسو له ترې خبر درل پکار دی. د دې جزیره خلک د خپل کلتور د امیت نه خبر دي، او په دې هم پوه دي چې دا جزیره څومره نازکه ده. زما په خیال رافا نوې سکول نړۍ لپاره یو غوره مثال دی چې تاسو به څنګه د شیانو استعمال کوئ او بیا به خزله څنګه سنبالوي.
دلته په ایسټر جزیره کې د پخوانیو مشرانو روحونه دا هلی زلی ګوري.
د ډیوا قدرمنو اوریدونکو لیدونکو، همدا او د نن ورځې ګلوبل ویلیج پروګرام تاسو د واشنگتن ډي سي نه کتو. که غواړئ چې د وی او ای ډیوا خبرونه د فیسبوک، ټویټر یا انستګرام بلارې وګورئ، نو پته ده وی او ای ډیوا. د دې ترڅنګ تاسو د ډي وی ویب پاڼه هم کتئ شئ، وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام. هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه، تاسو چې چرته هم یې بریالي اوسه، خوشاله اوسه، تل وی الله پامان.
د مهمو خبرونو سټکی اوري. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وی د واک انحصار د نظام په وړاندې کرکه ډېری. نړیوال ډیپلوماټان وی د افغانستان وضعیت یو چاودیدونکی بم ته ورته دی. په ترکی او سوریه کې د زلزلې لامل د ورکو شو خلکو لټون دوام لري. ترکی چارواکو د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې خو عام خلکو په زلزله کې زیانمن شو ته په خپل نه وخت بیړنۍ مرستې رسول پیل کړي. او نن ماخام د امریکایي فوټبال لیگ فائنل لوبه کیږي. د همدې لوبې اوکراینی لوبغاړي چې د لوبې په ځای د جګړې په ډګر کې دي امریکایي ملګرو ته پیغامونه لري.
ستړي مشي او ټولو ته سلامونه. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د یکشنبې ورځې خبرونه ګورئ او نن د فبروري د میاشتې 12مه نیټه ده. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خپل تازه وینا کې چې ظاهرا اشاره یې خپل حکومت ته ده د قدرت په انحصار او د نظام په ننګولو نیوکه کړې ده. حقانی ټینګار کړی دی چې د ولس سره داسې چلند باید ونشي چې هغوی د نظام او دین څخه کرکه وکړي. دې سره هم مهاله د اروپا ځانګړي استازي ویلي چې د افغانستان امنیتي وضعیت په ډیر بد حالت کې دی. بلخوا د پاکستان پخوانی صدر اعظم د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې اسلام آباد باید د ترګرۍ سره د مبارزې لپاره د کابل سره ګډ کار وکړي. په مخې راپورته
د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلافات ورو ورو نور هم رابرسېره کیږي. دا ځل د واک یو لوی شریک سراج الدین حقانی په نیوکو پیل کړه. د طالبانو د کورونا او چارو وزارت سرپرست د جمعې پورز په خوست ولایت کې پرته لدی چې د چانوم واخلي د واک پر انحصارولو یې نیوکه کړې.
ځانونه دومره حقدار بولي چې خپل رایا خپل فکر دومره باندې حاکم شوی دی. د ټول نظام چې لنج کول هدف کول بدنام کول منحصر کول دا مو په مزاج کې بس یو افتخار یو رایا یو اساس جوړ شوی دی. الله جل جلاله دې موږ نیتونه اعمال اصلاح کړي.
سراج الدین حقانی ول دا د هغوی مسؤلیت دی چې ملت ځان ته نږدې کړي او د ولسونو پر ټپونو مرهم کېږدي. دا لمړی ځل نه دی چې یو جګپوړی طالب مشر ظاهرا په خپلو منځو کې له اختلافاتو پرده پورته کوي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی هم له طالبانو او ولسونو غوښتي و چې د حاکمانو هر خبره په پټو سترګو ونه مني. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نیوکه د ټولو حق بولي خو منتقدین ته یو لړ لارښوونه هم لري.
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاقی است که اگر کسی بالا یک امیر یا مسئول یا وزیر یا معین یا رئیس انتقاد داشته باشه بهتر است. اخلاق اسلامی جاب میکنه که حد که حرمت تزور نکنه، عزت شاد جایش حفظ بکنه، از طریق مسئول و محرم و محفوظ برش نزدیک شوه، کسی دیگر نشنه و انتقادات را برش مطرح بسازه. اخلاق عالی و اسلامی همی است.
دغه څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې طالبانو وخت تل رسیدو وروسته پر میرمنو او نجونو سخت قیودات لګولې دي او د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ دانټ د طالبانو لخوا د خځو د حقوقو فعال پریسا مبارز نیول کېدل غندلې او د هغې د سمبستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د خوځو د اقونو یو شمیر فعالانو ویلي چې پریسا مبارز د شنبه په ورځ په تخار کې له خپل کوره بیول شوی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولاسن په کابل کې د روسیې، پاکستان او چین په ډیپلوماټیکو مرکزونو او ترخواي ان د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې دننه شوی بریدونو ته اشاره ویلي چې کابل له جدي امنیتي ګواښ سره مخ ده. د پاکستان پخوانی لمړي وزیر عمران خان امریکا غک سره د ځنګړي مرکب ترڅ کې ویلي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په خاطر باید اسلام آباد له کابل سره د کار کولو لارې چارې ومومي.
زه فکر کوم چې موږ له ترګری سره د مبارزې لپاره یوې بلې جګړې ته چمتو نه یو. یوازنۍ لار دا ده چې په یو ډول نه یو ډول کابل کار کولو ته اړ کړو څو په ګډه د دې مسلې چاره وسی.
نړیواله ټولنه په افغانستان کې تعلیم او کار ته د ټولو میرمنو او انجونو په لاسرسي د ټول شموله حکومت په جوړېدو د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په وړاندې د نه استفادې او د اقلیتونو حقونو ته پدرانوي ټینګار کړه ده. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو شارج د فیری کارندکر یو شمیر خبريالانو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت پریکړه په کندهار کې کیږي او د غیب وینا د طالبانو هغه چیرې چې له غربیانو سره په تماس کې دي تصمیم نیون کې نه دي. احمد شکیب د امریکا غاک واشنگتن.
او د افغانستان په جنوبی گاون کې کدی وی خوانه پاکستان د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی ترڅنګ د نړیوال وچی صندوق یا IMF څخه د پور د ترلاسه کولو په مقصد د پاکستان او یاد سازمان ترمنځ وروستي مذاکرات به نتیجه پات رسیدلی. اقتصاد پوهان وی ک پاکستان د نړیوال مالی صندوق څخه پور ترلاسه هم کی بیا هم د پاکستان اقتصادي ستونزې پات نه رسیږي.
په پاکستان کې د بندنیو اثرو زیرمې په بیمخینې توګه کمی شوې او په دریو نوې کې په تمامي دودي بلخاله دغه هیواد د نړیوال وجهي صندوق پلاوی پرته لدې چې پاکستان ته د یوې پخوانی هوکړې لمخې د منزور شوې پور پاتې برخه ورکړي بیرته واشنگتن ته ستون شوې. اټکل دا دی چې د نړیوال وجهي صندوق پور به د لړمحل لپاره پاکستان د دیوالیا کېدو یا خپل پورونو په ورکولو کې د پاتې راتګ له خطر څخه وژغوري.
اوس مهال د ستونزو اصلي لامل دا دی چې موږ په پاکستان کې د باندنۍ اثرو شاوخوا 3 میلیارد ډالر ذخیره لرو. موږ یو چې د جون تر پایله نه هو څخه تر 100 میلیارد ډالر پورې باندنۍ پور بیرته خلاص کړو. پر روانو کلونو کې باید موږ تر 40 میلیارد ډالر پور بیرته خلاص کړو. که پاکستان لنړیوال وجهي صندوق څخه د راپور تر لاسه کړي د دې سره به خاید نړیوال بانک د سعودي او متحده عرب اماراتو او خاید چین څخه یو څه پیسې راشي او موږ به وکړای شو چې د پاکستان د ډیفال کېدو یا د پورونو په ورکولو کې د پاتې راتګ د خطر مخاوني سو.
لبري خو شانون کې فکر کوي چې د نړیوال وجهي صندوق اوسنۍ سباند 1 میلیارد پور اوږد مهاله حل نه دي او پر پاکستان باندې دیوالیه کېدو تور تل زوړندوي.
نو
د نړیوال وچی صندوق پور 1 میلیارډ یا 2 میلیارډ دی. ان ک نړیوال وچی صندوق پاکستان ته 2 میلیارډ ډالر نور پور هم ورکړي دا به حالت تغیر نکړي.
نور شانن کې هم د پاکستان اقتصادي ستونزې ژورې غني.
راځي په دې اړه په روشانه ډول خبرې وکړو. ان ک پاکستان پور ترلاسه هم کړي دا 1 میلیارډ ډالر دی. پر پاکستان د نړیوالو پورونو او د پاکستان ارتیاو په نظر کې نیولو سره دا په کوزه کې د یو ساتکی په معنا ده. پرته له شکه که پاکستان دغه پور تر لاسه هم کړي پاکستان شاید د ډیفالت کېدو له خطر څخه ووزي او دا به یو لنډمهاله حل وي. خو پاکستان شاید د ډیرو زیاتو اونیو لپاره د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان وي.
پاکستان ته د نړیوال وجهي صندوق پور د یو شمیر شرایطو سره تړلې. آیا پاکستان به وکړي چې دغه شرطونه پوره کړي؟
تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا موږ د پاکستان لخوا کوم پلان لرو؟ ما هیڅ کله هم د پاکستان پلان نه لیدلې. د زیاترو سیاسي ګوندونو لپاره دا د کاغذ پر مخ تورې دي.
په تیر یو کال کې په پاکستان کې نرخونه 1.5 لوړ شوې. امریکایي ډالر په تیر یو کال کې 100 روپۍ قیمته شوې او دا مهال یو امریکایي ډالر په 215 روپۍ بدلیږي. اټکل دا دی چې که پاکستان ته نړیوال وجهي صندوق ژر پور ورنکړي پاکستان به درې اونۍ وروسته له نورو هیوادونو دغه هیواد ته د اموالو د راوارېدولو او د خپل پور د قسطونو ورکولو توان له لاسه ورکړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تیرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او سیاسي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. د ځانګړي راډیوي او ټلویزیوني خبرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبرورۍ په 15مه نیټه مایلوي.
په ترکیه او سوریه کې د زلزلې لپاره د مړو شو کسانو شمیر شاوخوا 28000 تر رسیدلی دی. په ملګرو ملتونو کې د بشر دوستانه چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارتین ګریفتس هم ترکیه ته تللی او د زلزله ځپلو سیمو نه یې لیدنه هم کړې ده. نوموړي د ژغورنې چارې ستایلي دي خو ویلي دي چې د مړو شمیر کیدای شي حتی 5000 کسانو ته ورسیږي. ترکیه په تیر شاوخوا 13 میاشتو کې زرګونه افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د ایران سره په خپل پوله د غهیوات ته یعنی ایران ته د ورتلونکو زرګونو نور افغان پناه غوښتونکو مخه هم نیولې ده. د بشر د حقوقو د څار سازمان د کډوالو د برخي چارواکي نادیا هارډمن ویلي دي چې ترکیه د افغان پناه غوښتونکو سره د مور او میرې چلن کوي. نوموړي زمونږ همکار احمد الله چوال سره مرکه کې دغه پوښتنې ته جواب ویل چې د کډوالو سره د ترکیه د دې چلن په اړه د کډوالو نړیوال ادارو او د بشر د حقوقو د څار سازمان څه کړي دي تر اوسه.
زما هدف دا دی چې د بشری حقوقو سازمانونه لکه زموږ چې دي موږ د دې حقیقت چې په زرګونو افغانان او د سوریې او نور هیوادونو کډوال له ترکیه څخه استل سوي په اړه عامه پوهاوی کوو. زما لپاره دا ستونزمنه ده چې په دې اړه چې ولې نړیوالې ټولنې کوم اقدام نه دی کړی خبرې وکړم. ما ته داسې ښکاري چې دغه ادارې د پردې تر شا د ترکیه سره په ډیپلوماسۍ بوخت دي. ښکاره خبره دا ده چې ترکیه اصلي لوبغاړی ده او دوی دغه ستونزه حلولی سي. اروپایي هیوادونو د کډوالو د مخنیوي لپاره ترکیه ته لګښت ورکوي تر څو کډوال بیرته خپل هیوادونو ته ولیږي او سوریایي کډوالو ته په ترکیه کې ځای ورکړي.
تاسو وویل چې د پردې تر شا پر ترکیه په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو او په ځانګړې توګه د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د حل په اړه فشارونه موجود دي. فکر کوئ دغه فشارونه به کومه پایله ولري؟
Look, Turkey in the case of Afghans is actually quite proud of its
لخبل هوا څخه د افغان کډوالو د استولو په اړه د ترکیه حکومت ډیر خوشاله دی او په دې اړه چې له ترکیه څخه یوازې د 2022 کال په لومړي څو میاشتو کې 15000 افغانان کډوال بیرته کابل ته لیږلي په ډیر ویاړ اشتهار کوي. کدا شمیره له 2022 کال څخه پرتله کو دا له ترکیه څخه د افغانانو بیرته خپل هوا ته لیږلي یو سل پنځوس په سل کې زیاتوالی دی. دا چې ترکان له خپل هیوا څخه افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیوا ته لیږل په خوشحالي لمانځي. معنا یې دا ده چې دوی له ترکیه د افغانانو استلو پروسه ودرولو ته چمتو ندي. ماته داسې نه ښکاري چې دوی دا پروسه ودروي. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته ترکیه ته راغلي افغانان نه دي توانېدلي چې په ترکیه کې پناه او یا خوندیتوب ترلاسه کړي.
تاسو په تیرو شپږو یا اتو میاشتو کې له ترکیه افغانستان ته د بیرته لیږل شویو افغانانو د شمیر یادونه وکړه. آیا تاسو سره داسې احصایه چې د ترکیه د ویستل شویو افغان پناه غوښتونکو ټول شمیر وښایي موجوده ده؟
I don't know the total number.
ما ته دا شمیره نه ده معلومه. خو ترکیه په 2022 کال کې په ډیر ویاړ خپل هیوا ته د 200000 کډوالو د ورتلولو د مخنیوي اعلان وکړ. دوی افغانستان ته بیرته د کډوالو لیږل او په پله کې ترکیه ته د افغان کډوالو مخنیوي په ډیر خوشحالي سره لمانځي. زه فکر کوم نړیواله ټولنه باید د ترکیه سره له هیوا د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو او پر خپل پلو د دوی د مخنیوي په اړه کار وکړي.
اوکې ترکیه یو لوی شمیر پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. افغانانو ته اند ترکیه حکومت ته د پناه غوښتنې د اسناد او د ورکولو فرصت هم نه ورکوي. د دې څه لامل دی
پارټیکولرلی دټ وای؟
What you have in Turkey is an international protection regime that
په ترکیه کې د نړیوال خوندیتوب سیستم موجود دی چې دوی بیل بیل هیوادونو ته د پناه غوښتونکو سره بیل بیل ډول چلن کوي. سوریانو ته دوی د نړیوال خوندیتوب لمخې ځای ورکوي. کڅوک د اروپایي له هغو سره بل ډول چلن کوي. دا حیرانتیا خبره ده چې د اروپایي او سوریایي اتباعو پرته دوی دغه سیستم پر نورو نه عمل کوي. کڅوک افغان وي باید په ترکیه کې د موجود نړیوال خوندیتوب سیستم ته باید درخواست ورکړي. خدای و ډیره ستونزمنه پروسه ده. هغه پنه غوښتن کې چې ترکیه ته ورسي. په ترکیه کې د کډوالۍ اړوند ادارې د فوټبال په څیر یو بلته شوټ کوي، خو په پای کې دغه سیستم هیڅ ګټه نه کوي. کډوال نیول کیږي او بیرته له ترکیه شړل کیږي.
آیا د پناهغښتونکو او په ځانګړي ډول د افغان پناهغښتونکو په اړه تاسو د ترکیې د حکومت سره خبرې کړي؟ دوی په دې اړه څه وایي؟ افغان د پیجی سنټر کې
Yeah, we have engaged extensively with the Turkish authorities.
مشط فعال ډول د ترکیه د چارواکو سره په اړیکه کې یو. ترکیه چارواکي وایي چې پناهغښتن کې بیرته په خپل خوښه د ستنې دو فورمې لاسلیک کوي او په خپل خوښه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. خو هغه څه چې موږ مونږ دلیدې هغه دا دي چې دوی کډوال په زور د دغه ډول فورمو لاسلیک کولو ته مجبوروي یا ورته نه وایي چې د څه شي فورما ده. له دې عمل خلک نه غواړي چې شکنجه سي. له ترکیه کډوال پر ځان نه استل کیږي. له دې عمله له ترکیه د پناه غوښتونکو ستنېدل په خپل خوښه نه دي.
د امریکا کاشنا ټلویزیون خبرونه ګوري. د امریکا یوې جنگي جټ الوتکې د جمعې په ورځ د امریکا په هوایي حریم په لوړ ارتفاع کې یو ناپیژاند شی وویشتو او د منځ یوړ. د دې نظامی اقدام امر دغه ارزونې وروسته جمهور جو بایدن ورکو چې ویل کېدل د هوایي چلن تجارتي څانګې ته خطر پیښولی شي. د امریکا د دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ چارواکو ویل دا شی چې د یو وړوکي موټر په اندازه وو او بې کسه وو د اس 22 ډوله جنگي جټ الوتکې لخوا نه د منځ وړل شوی. د دفاع وزارت ویل دا شی اول د پنشن بفورز د امریکا هوایي حریم ته دننه شو او د تعقیب وروسته په 12 کیلومتر ارتفاع کې د الاسکا ایالت حریم ته داخل شو. د ترکیه حکومت غواړي د تیرې اونۍ په زلزلہ کې د ودانۍ د نړیدلو په اړه پلټنه وکړي او معلوم کړي چې کوم ساختماني مسول کس بې غوري کړی وسی. تر اوسه د یو سل ډیر لس مشکوکو کسانو د نیولو امر ورکړل شوی دی. د استانبول د پولیسو امریت یو ویډیو خبره کړې او په کې ښکاري چې د یو ساختماني شرکت مسول محمد یاسر جوشکن د جمعې په ورځ د استانبول په هوایي ډګر کې د وټلو په وخت کې نیول کیږي. نیول شوی کس سرنولانو ته په یو استعلام کې ویلي چې د هغو بلاک نو او ودانیو په نړیدلو نه پویږي او بل هیواد ته تګي هم د تیښتې په مقصد نه و. د ترکیه د جمهور رئیس ماوین ویلي تر اوسه یو سل یو دیرش مشکوک کسان مشخص شوی چې باید ونیول شي او د زلزلې اړوند د هر ډول جرمونو د پلټنو لپاره ځانګړي محکمه هم جوړه شوې ده. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او میرمن یې جل بایدن تیر ماښام د امریکا والیانو ته په سپینه ماڼۍ کې ملمستیا کړې وه. د ډوډۍ مخکې جمهور رئیس بایدن والیانو ته ویل هغه د ټولو امریکایانو خدمت کوي او د دواړو ګوندونو له پلویانو هیله لري چې په ګډه کار وکړي. بایدن ویل غواړي د هر امریکایي لپاره جمهور رئیس اوسي نه د ځانګړو ګوندي ایالتونو. هغه ویل که په ګډه کار وشي ډېرې ستونزې به حل شي. د بایدن د ګډ کار کولو مقصد د ودانیز پلان تطبیق دی چې دواړو ګوندونو پرې فخه کړی ده. په دې مجلس کې د جمهور رئیس ماوینی ایالتی والیانو او د جمهور رئیس سلاکارانو ګډون کړو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تیر سیشن به ملت ته په کلنۍ وینا کې په خپل اقتصادي لاسراوړونو ډیر چنګار وکړو. خو په امریکا کې بیکاری مخ په زیاتېدو ده او د اقتصادي چارو څېړونکو د څرګندو اقتصادي ننګونو یادونه کوي. پام وکړئ په دې اړه راپورته.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې د اقتصاد په حق له د هیلمندۍ احساس څرګند کړی دی.
په وخت کې دنه انفلاسیون مخ په کمیدو ده. په وخت کې دنه د تیلو بیه د لوړ کچ څخه یو نیم ډالر رالوېدلې ده.
خو د اقتصادي چارو مبصرین وایي چې د نوموړي د جمهوری ریاست دریم کال د اقتصادي ستونزو سره پیلېږي. د امریکا د اقتصاد په حق له اندېښنې لري.
د زینو استدلال دا دی چې موږ هم دا غړې د اقتصادي رکود سره مخ یو ځکه چې زموږ په تولید کې کمښت راغلی دی.
د امریکا په متحده ایالاتو کې بیکاری 3.4% ده چې د 1998 کال راهیسې تر ټولو ډیره ټیټه اندازه ګڼل کیږي. د 2022 کال په دریمه او سلورمه روبه کې کورنی ناخالص تولیدات 3% زیات شوی دي او د کال په دویمه نیمایي کې انفلاسیون کم شوی دی. اما په عمومي ډول د 2022 کال په نیمایي کې انفلاسیون په تیرو سلويختو کلونو کې بي سابقه و. او د ارزي د زنجيري کړي په مقابل کې یو شمیر خندونه اوسم د پام وړ دي. د نړیوال مالی صندوق د رپورت لمخې د امریکا اقتصاد ممکن وروشي، اما د رکود نه به وشغورل شي. خو ځینې کارپوهان وایي چې امریکا همدا اوسم د سطحي لنډمهاله اقتصادي رکود سره مخ ده.
دوی ډېر اندېښمن دي ان تر دې چې دا یې د بحث په مهمه موضوع اوښتی ده.
بله موضوع د اوکراین د جګړې د اوږدمهالو اقتصادي اغیزو مسله ده. سره له دې چې په امریکایي اغیزې کمی دي، خو په داسې حال کې چې دغه جګړه دویم کال ته غځیږي، په اروپای ډیره اغیزه کړې ده.
د
نړۍ اقتصاد امریکا د اقتصاد په پرتله په ناوړه حالت کې
دی.
د دې معنی دا ده چې په اروپا او آسیا کې د ژور او اوږدمهاله اقتصادي رکود احتمال شته دی. په داسې حال کې چې د نړۍ مشران د اقتصادي ټاکنونو سره مبارزې ته چمتووالی نیسي، د بایدن اداره د تولیداتو د زیاتولو لپاره د بارنیو کمپنیو د جلبولو په هڅه کې ده. د اقتصادي چارو د مبصرینو په خبرې دې چارې ځینې اروپایي مشران اندېښمن کړي دي.
دا داسې موضوع نه ده چې ډېر اندېښنه دې ورته وشي، بلکې د یو څو میاشتو خبره ده چې ممکن تر شپږو میاشتو دوام وکړي.
په داسې حال کې چې متحده ایالات کورنیو تولیداتو ته د یو شمیر نوو امتیازاتو د ورکړې خبره کوي، په امریکا کې د یو شمیر ستونزو یادونه هم کیږي.
دا ډیره ګرانه ده چې تولیدي چارې دې بیرته امریکا ته راولېږدول شي. ولې؟ د چاپیریال ساتنې د موضوعاتو له امله، د قانوني جوړښتونو له امله او د مالیاتي اصولو له امله ګرانه ده.
د امریکا قانون جوړونکي اوس د پور د سطحې د لوړولو په هکله په خبرو اترو بوختي. د دې خبرو اترو نتیجه به پر روان کال کې د امریکا په اقتصادي بازار اغیزه ولري. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر څناڅه 28000 ته رسیدلی دی. تفصیل یې په راپور کې واوري.
دغه کوچنی ماشومه له زلزلې 1500 ساعت وروسته ژوندې وژغورل شوه. او د کودی په نوم دغه لسکلن انجلۍ په انتاکیا کې له زلزلې 1500 ساعت یا څه د پاسه شپږ ورځې د خاورو او خزلو لاندې تیرې کړې. نوموړي د یک شنبه په سهار د ژغورنو ټیمونو لخوا د ویجاړو ودانیو لاندې ژوندې ژغورل شوي. خو له ټولو سره بیا بخت داسې یاري نه کوي. په ترکیه او سوریه کې نږدې 28000 کسان مړه دي او ویل کېږي چې ښایي دا شمیره دوه برابره شي، یعنی 55000 کسان. د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو د ترکیه او سوریه زلزله ځپلو مرستې ته را دنګلې دي. په ملګرو ملتونو کې د بشر دوستانه چارو او د بیړنۍ مرستو همغږي کوونکی مارتین ګریفتس هم ترکیه ته تللی دی او له زلزله ځپلو سیمو یې لیدنه کړې.
له سلو څخه زیاتو هیوادونو خپل د لومړیو مرستو ټیمونه رالیږلي دي تر څو هغه پیښه کې مرسته وکړي چې تاسو یې زموږ شاته ګورئ او هغه خلک وژغوري چې اوس له شپږ ورځو راهیسې تر خاورو لاندې دي.
د دغه ناورین بل اړخ سوریه ده. دلته دولس کلنې کورنۍ جګړې او لا هم روان کړکیچ د مرستو رسونو او زلزله ځپلو ته لاسرسی ټکنۍ کړی دی. لدې ټولو ناخالو سره سره نړیوالو ترڅنګ کورنۍ خیریه ټولنې هڅه کوي ترڅو اړمنو ته اړینې مرستې ورسیږي.
اوس موږ په افرین کې یو د نړۍ هېره شوې سیمه. دا ډېره د بدمرغۍ خبره ده چې دا برخه د نړیوالې ټولنې لخوا هېره شوې ده. د بارزاني خیریه بنسټ لومړنۍ نړیواله خیریه ټولنه ده چې د نړۍ دې برخې ته رسیدلې ده. موږ ډېر خوشاله یو چې له خپلو خلکو سره یو ځای یو. موږ په لار کې داسې زلزله ځپلي خلک ولیدل چې په دې سره هوا کې ترونو لاندې ویده وو.
لزلزله ځپلو سره لومړنۍ مرستو وروسته د نورو مرستو اړتیا هم لیدل کیږي. دوی نه خواړه لري، نه کور، نه کار، نه روغتون، نه ښوونځی او داسې نور.
موږ له دې څخه ډېر څه اړتیا لرو، ځکه چې د دې ناورین بل پړاو د خلکو ساتنه ده. او ما نن له یو شمېر کسانو سره ولیدل. د دوی ماشومان ښوونځی نه لري، څوک خواړه نه لري، څوک پیسې نه لري. دوی د ترکیې د خلکو د ترکیې حکومت او نړیوالې ټولنې سخاوت ته په تمه دي. زه دلته راغلی یم تر څو ډاډ ترلاسه کړم چې دا خلک هېر شوي نه دي.
کارپوهان په دې باور دي چې د زلزلې له کبله بند پاتې کسان تر یوې اونۍ هم ژوندي پاتې کېدای شي، چې اوس دا د یوه اونۍ په پوره کېدو ده. او د نورو ژوندیو پاتې کېدو تمه ورستر بلې په کمیدو ده. احسان لاریب زی، امریکا غاگ، واشنگتن.
د بدلون پر محل کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر محل د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انزور درکو.
نن یک شنبه د امریکایي فوټبال یو شاندار سیالي تر سره کیږي چې په سوپر بول مشهور ده. په دې ورځ دوه لوبډلې سره مخامخېږي، خو د پام وړ ټکه پکې دا ده چې د اوکرين د لیګ غړي و د جګړې په ډګر کې اوسي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبريالي اولینا ادامینکو د راپورټ ژباړه ده.
دا ویډیو د 2023 کال سوپر بول ته وقف شوې. دا ویډیو د اوزورو د لیمبرجکس یوکرين لیگ امریکایي فوټبال ټیم وړو لخوا جوړ شوې چې دا مهال د خپل هیواد په دفاع بوخت دی.
مې کوچم په یو کوټ امریکایي
زمو شاته د روسیا او اوکرين سرحد یو په دې توګه مونږ غوښتل د امریکا د خلکو نه د دوی د ملاتړ لپاره مننه وکړو.
شندور د جګړې نمخ کې د زګرپاتیا او بلاست امریکایي فوټبال فدراسیون ریسو په دې ورځو کې هغه د اوکرين د وسلوالو ځواکونو غړی دی او د اوکرين په شمال ختی سرحد کې دنده لري.
د نیویارک په خوانی والی دل تراغلی هغه هنګری نژاد دی، هغه مونږ ته لسګونه توپونه ډالۍ کړل. هغه یقینا اوکرين ته د بشر دوستانه مرستو رسولو لپاره راغلی و. خدای چې هغه د امریکا د فوټبال ټیم مینوال دی، هغه مونږ ته ډالۍ هم راوړي.
شندور سدباندی 15 کلونه په امریکا کې فوټبال کوي.
زه یو څه زیاته درنه لوبه کوم. خدای دې امریکایي فوټبال ښکلا ده. هر څوک واقعا لوبه کولای شي. مهمه نه ده چې تاسو ډنګری یاست او یا که زیات وزن لرئ، جګ قد لرئ یا ټیټ، هر څوک دا لوبه کولای شي.
شندور د اوزیرو لیمبرجکس لپاره لوبه کوي. د غټیم د اوکرين د متحده ایالاتو د فوټبال لیگ درې ځله اتلولي ګټلې ده، خو اوس د نیمایي نه زیات ټیم د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی.
د بیش امریکایي کوماندې
امریکایي فوټبال ټیم اکثره 50 یا 60 لوبغاړي لري. زموږ څلورش کسان دا وخت د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي او زموږ یو ملګری په جنگ کې وژل شوی دی.
رومن بوسلبسکی چې عسكر دی او امریکایي فوټبالر هم دی، هغه ته د 2023 کال د سوپر د لپاره بلنه ورکړل شوې ده. د ټیم ټول غړي پلان لري چې د سوپر بول فائنل لوبه وګوري. ځینې لکه د ټیم غړي ویتالی میلنک به دا د خارکیف په سیمه کې د لومړی کرښې نه وګوري.
مونږ ټول د اکشن پرځ د لوبه تمه کوو. دا زما لپاره سپیشل دی. زه فکر کوم چې د فبروري په میاشت کې دا اکشن به د مدام په شان هغه څه وي چې زه یې په تمه یم او هیڅ شی هغه جګړه به هم زما مخه نشي نیولای.
شندور وایي چې هغه د فلادلفیا ایګلز په پرتله د کنساس د ټیم مینوال دی، ځکه چې هغه په خپل ژوند کې د لومړي ځل لپاره د کنساس په ښار کې د فوټبال لوبه لیدلې وه. نصران یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه پم دې سره پای تر سو خو هله د چ د امریکا غ نور خبرونه په انټرنیټي پانو باندې وګوري او واوري زمنګ د ری خبرونه پیلېږي او همکارمو نجيب جان خلیل سټوډیو تراغلي معلومات به شریکي په خیر راغلی نجيب جان تاسو سره
سلام سلام به شما بیننده محترم گزارش خبرهای مربوط به افغانستان و گزارش در رابطه به ترکیه و سوریه از زلزله سوریه و ترکیه از بحث‌های آمده است امید است که تا پایان برنامه با ما باشن همکارم بیننده محترم